دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند ل خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د 10 بجو په خپرونه کې د ازادي رادیوي مجله چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده خپرو. خو مخکې تر دې نه چې د ازادي رادیوي مجله واوري، خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخکې د دې ساعت خبرونو ته دا افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې د نن وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هر کله وکړ. او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپه نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت یاد قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې د نننه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په هرات کې د خپل وژل شوي زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډې ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یوه بله غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دې خبرو اترو ته کښېني. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی او ویلي و چې جهادي مشران د خبرو اترو غوښتونکي وي په قطر کې دی د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د ښاغلي اتمر د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل. د ملي امنیت سلاکار
ښاغلي محمد حنیف اتمر د ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره له دې چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخواني والی لاته محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق راهګوزر ته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ډیموکراسۍ د روغوالي د ادارو د لا زیاتې پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی. دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه چې د نړیوال جام د قراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي د دواړو ټیمونو لپاره مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو به پیل شي، هر ټیم وګټله نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې ویسټ انډیز د اته امتیازونو په لرلو سره نړیوال جام ته وتلی دی. دا اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او ښایي یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي دې نتیجې ته رسیدلي چې ډېر احتمال روسیه په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشران دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیا صدراعظم تیریزا مې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې وروسته اروپایي مشرانو ویل که اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ملي امنیت د اوسني سلاکار مک ماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ویل بولتن به د اپریل له 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مک ماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې اوړي کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورني لګښتونه زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پارچاویدو راوګرځي. د 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې واورېدل، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر امریکا کې دی او د دغه هیواد له جوګپوړو چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. د پرون په واشنگټن کې په یوه غونډه کې ویل د طالبانو لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت علیزلي نه دي کمزوري شوي. اسمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتیوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی یې زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنګ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نشي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي، کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی همدارز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د واشنگټن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه آزادی رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاحکار به د امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان زموږ غږ آزادې رادیوونه اوري. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له حکومت نه غواړي چې په روان لمریز کال کې د بشري حقونو ناقضین محاکمه او له 1500 نه زیات هغه وړاندیزونه کوم چې کمیسون په دې برخه کې له حکومت سره شریک کړي ومني. د دې کمیسون د 1416 نوي لمریز کال د بشري حقونو د نقص کال ګڼي او وایي چې په روان لمریز کال کې حکومت دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د بشري حقونو د نقصونکو هیوادونو په توګه وپیژندل شي. په دې موضوع د اجمل تورمان یو تفصیلی رپورت اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله مهیروي.
له مجازاتونه د مافیات ختمول، د قانون تطبیق، خزو او ماشومانو ته جدي پاملرنه له هغه 1500 وړاندیزونو څو وړاندیز دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د 1390 مریض کال لپاره د حکومت په میز ایښی دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر مریض کال د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو بد کال یاد کړوي ویل چې په دغه کال کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې حکومت د 2015 وړاندیزونو یوازې 130 هغه عملی کړی دي.
موږ په دې اړه اندېښمن یو چې هغه شکایتونه هر کده چې عادي قضایي ارګان او نور اړوند ادارات تر اجرا کیږي، متاسفانه موږ ویلو شو چې څنګه ستاسو نه یا کانتر له څنګه ستاسو نه دا قضایي رسیدي کیږي نه. زموږ غوښتنه ده چې په دې اړه هم امنیتي کشفي ورګانونه ځان د قوانینو څخه پوکي چې دوی څه مسؤلیتونه لري او په ځم کې د قضایي د خپلې توجه کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په تیر مریض کال کې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو شاهد وو او نږدې 6000 کسان په دغه کال کې وژل شوي دي. دغه شان د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو 3340 او د بشري حقوقو د نقص شاوخوا 8000 قضیې ثبت شوي دي چې ډېری هغه د ښځو پوڑان دیول د کمیسیون په خبره د خزو پوڑان په توتی خوالی کې د صحرایي محاکمو اته د وژنې 200 او د جنسي تیری څلويخ موارد موجود ول چې واځي د صحرایي محاکمو په برخه کې یوې ته رسیدګي شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د بشري حقوقو خلاف چلندونه له بندیانو سره د ناسم چلند او شکنجه نږدې 100 قضیې او د وسلوالو مخالفانو لخوا د جګړې په ډګر کې له نږدې 400 ماشومانو نه ګټه اخیستنه په 1398 مریز کال کې د بشري حقوقو د نقص نور موارد دي. دوی وایي دا هغه موارد دي چې ورسره ثبت دي او ممکن ډیرې داسې قضیې او مسایل هم موجود وي چې له دوی سره نه دي ثبت شوي او یا ورنه خبر نه دي. د نوموړي کمیسیون یو تازه راپور څرګندوي چې په 1398 کال کې په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت تر نورو کلونو په مراتبو ښه نه و، چې له تعلیم نه بې برخې توب، جنسي تیری، د درنو کارونو کول او په کم عمر ودونه په کې د اندېښنې وړ موضوعات دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو موضوع ته هم اشاره کړې، کوم چې محلي زورواکي او طالبان هم پکې ښکیل ګڼل شوي. اروپایي ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت باید په 1990 مریز کال کې د بشري حقوقو موضوع په خپل لومړیتوبونو کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت په ځانګړي ډول عدلي او قضایي بنسټونه بشری حقوقو ته د نرسیدګۍ په برخه کې پړګنی وایي چې تیر کال حکومت نه واسي دا چې په دې برخه کې پرمختګ نه درلود، بلکې په شاته کې کړی دی. د ولسی جرګې غړي فاطمه عزیز:
حقوق بشری د مجموع وضعیت حقوق
په ټوله کې بشری حقوقونه او د ښځو حقوقونه موږ ته د قناعت وړ نه دي. هیله من یو چې حکومت په دې برخه کې هڅې وکړي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي.
نوموړي وایي که چیرې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته پام ونه شي او په روان کال کې هم خلک له ورته یو برخلیک سره مخ وي، دغه هیواد به په راتلونکي کې د بشري حقوقو د ناقضونو په لیست کې شامل شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د بشري حقوقو د نقض اکثر دوسیو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي شوې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي:
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي دا د لوی څارنوالۍ د کار په لومړیتوبونو کې دي او دا د لوی څارنوالۍ له لاسته راوړنو شمیرل کېږي. موږ په دې برخه کې جدي او پریکنده مبارزه کړې. د ډیرو قضیو په اړه وروستۍ پریکړه شوې ده، محکمې ته استول شوې او د دې قضیو په تړاو قانوني او شرعي پریکړې هم لرو.
په 1398 مریز کال کې د کمکاریو او د بشري حقوقو د نقض په اړه انتقادونه یوازې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د خلکو د اساسو لخوا نه دي مطرح شوي، بلکې نړیوالو سازمانونو هم له دې بابته دا کال د افغانستان لپاره ښه نه دی ارزولی. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د 1398 مریز کال په نیمایي کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا غړیتوب هم خپل کړ. د حکومت ترڅنګ د خاریانو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د ملاتړ د بنسټونو کار هم له پوښتنو او انتقادونو سره مخ دی. د ولسی جرګې وغړي زهرا توخی وایي که چیرې یادو بنسټونو د ښځو له نوم نه په استفادې د لوړو پروژو په خپلولو او د خورا زیاتو پیسو د هایف او مایل پر ځای د دوی د حقونو لپاره کار کړی وای، تاوتریخوالی به دې کچې ته نه رسیده. خو رښتیا هم آیا دغه بنسټونو د ښځو د حقونو په برخه کې څه کړي دي؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله امیده وردګ دا مني چې یو شمېر بنسټونو په دې برخه کې سمبولیک فعالیت کړی او کارونه یوازې د نمایشي پروګرامونو جوړول ول چې د ښځو په ژوند او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي له راکمولو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
بعد بختره در موضوع خانم ها خیلی فرصت عظیمی را از دست داده.
د خزو په برخه کې مولا بعد مرغ ډیر لوی فرصتونه لا سور کړی دي. په میلیونونه ډالر د خزو په نوم افغانستان تر غلي خو تو تریخوالې رقم نه کړ. لامل دا و چې پروژې په محدود ځایونو کې عملی شوې، یعنی د داسې کسانو په لاس کې وي چې کابل، مزار شریف، هرات دا ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي.
مختلف انجوې مختلف په شکل سمبولیک وزن افغانستان کار کوي.
اغلی ورتګوي حکومت هم د بشری حقوقو د ټینګښت په برخه کې د نړیوال ټولنې تر لاسه کړې مرستې په سمه توګه نه دی لګولي او داسې بنسټونو ته په واک ورکړل شوی چې کار یې یوازې شعار ورکول دي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت د بشری حقوقو وضعیت ته پام ونه کړي، 1998 کال به هم د نورو کلونو په څیر بې ستونزو نه وي. په کابل کې د یونما دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمېر زیات او بېلابېل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل رب الجمال مغا او پدغلار او تصویر سيدي پاکه تصویر اخد ونه
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر اغونو غلي دلیو.
د نظاما غما غما غسا ساني دما غسا غما د نسا غما د نسا نغ.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ تاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. له دې وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپانه کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتی.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندې ما ویل غنی یار.
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدې نړۍ سرګي پټي کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېښې. نننۍ راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال. ولی ولی پرنا ورځی خوبونه. ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وصال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی. پپل کله مسعودی نیازی د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د منځلو پترت کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو بحث وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالانو هغو ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنۍ ولاري خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړونکي به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکي به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړل چې په اړه یې خپل پریکړه وړاندې کړې ده. اونۍ شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار اور او بدی، ژوند او قرار اور او بدی، نبيو سه شي نيو سه کی سيار او نور يو دبل چور دي سيار او نور يو دبل چور دي داسي پتي رشي داچ تیری جند او قرا. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدل دی و. داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یو هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونه باله او زینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بد سکے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو اے مولا لاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخراب غریب سوکڑی جماعت کے شراب.
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموی دا چتا ترنې سترګي غلی اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
خدای ښکلی دی، الله جمیل او محب الجمال، هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ورته نشي رسېدی. عقل باندې نوره یو نه دا راتلل وختي هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خط ڈیزائن کی جوڑ شیل دیو ہم اکا ڈیزائن کی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیئے کوشی سارتے ہیں کہ خطا کو نکلے کی گی او بتا سره مینه کوي مینه کوي په کمال داري کته چا سره مینه کوي نو بتا سره خام خام
غني ل خپل خالق سره ځانګړي مینه درلودا او د دغه مینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړ کړي و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي
دلی بنیانو نیک منسخ مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا جانان پاک اسی گی ہم ہوا زما کا بدا جانان پاک اسی گی ہم ہوا زما کا بدا سپدے پہبے نیم مسجد کا بت خانہ دا
نوې کال د نوې هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولی په دی ل انسان سره یو ځای غوړیږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې ل نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت ووم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرما په تور نه ورزما ورته سلام لرما د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زړه جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان میں بریک تھا
دا چم د سرو تال دے پگڈا رازی سندری دا اس چی پناز لاڑی اس با بیا رازی سندری په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دے شو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تجبی کو او دا دا چکم دے تیور مذکر سا نو دا دو شکل نو لری پا ہاری و راک کے دوار شکل ہم کی دیشی یو شکل ہم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پا کی نور خبر رازی وادی سم وادی وادی سم وادی چھے دے وادی دیتا وہ چھے پا کم راک دیر استعمالی کی سم وادی داغا پا نیم داغا سر استعمالی کی نو بیا دی کی اوبل شیوی چھے داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا ہوئی کنو یو ورکوٹ زیوی چھے داغا علاب کے لکے مثال خبر سادا نیرے سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الاپونه پکې کړي. ساره ما بدا نیر سادا نی په ما بګا مر سدا نیر سا دغه هغه راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راگنی من شو سا نیرے گرے سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې دا دغه راګ دی. نیرے گا مدا نیزا سا نیدا پ مرے مگ تی نیدا نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دومره زیک کوم دا اغراق معلومه دس دا هر راګ یو شکل وی. ها نو هغه مالکوم څخه شروع سا سا گ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما گ ما گ سا سا نی د ما گ سا گ ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa
us de ke ala punam ki yadi da alaf hoy us ma sargam ko kana da alaf ke hum razi masal khabar ha الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي. نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاب دکره مثلا آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واشو مثال خبره کد بل نہ اخلاص واڑی کد بل نہ اخلاص واڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیده شی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ساز شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سند سیمی اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پر بیا لار یا اسانی وی
استاد دغه معمولا د راګونا یا مخکې د الاب خبره تا دا اول د کمی علی سره برابرېږي دا سور لکم یا علی سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شه چې د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باج چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو د سینه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وی باجه باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پرې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راګ ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزوري نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خډيري پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونث مذکر چورته وای لکه نسی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو د دېنه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شیرے دیز ندی سے پوری یو شیرے دیز ندی سے پوری یو شیرے ہو دے تو سب تک ویلی شی دا یو سب تک دے دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکا اولنے سب تک غٹ آواز لکا مثال سا صحیح شو کنا دل تب وشی سا دوسرے غٹ آواز سر سا سا دوسرے غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دل تک مونگ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دیکھ آواز نو اغا اصلی بر سر نہ ہم کار اگست ہر یو راگ چی ہر یو راگ یا پنج سوروی یا شپک سوروی یا وہ سوروی نو پخوا ددری سر راگم سلو سرم زیات مو کم بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د 500 سرونه دي کم نیوي او د 300 سرونه دي د 200 سرونه دي زیات نیوي نو د سراغونو شته چې 500 سرزي او شپږ رازي 500 زي و رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي و رازي دسي یا و زي و رازي دسي دسي د غمشته
او استاد ته مخکې په دغه دراغونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیره رواج و او دراغونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
او بشک نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پښتنې په توګه که چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخلاره شی که هارمونیا پا که نی
نو کوی خود دیر خبره ده او که نوی نو بیا داسی یو کس پا که پکار ده شی یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی که طول مشر چه طول تا هدایت ورکی داسی وی که داسی وی گئی نو آغا ساس ترتیب جوڑه وی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا که نا دے تم پختو کش پہ لائی
ہوئی
ہاں دے سر نہ معلوم بھی پی لکھ لیے کم سور نہ دے او کم سور دے نو بیا دا ہاگ دغنا آگو زان تلارا پیدا کر ویسے بیا نور سازونه سره سر کی دسی استادینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر اباب دی او ساز وګیږي پس تار دی وګیږي په شپلې دی وګیږي په نور سازونه دی وګیږي نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرتوی او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو فایل کې درته وای چې ول شعر وای
شعر خو اور خدا مان وزے کی چپخت نو پر نمور تو ویلے سے انزے کا شعر وای مت شاعر ہے
اس وے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئی ہے
اصلی علت دادا چی ہر اس چیز ما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پا دے خبر ہو یا پا دے ڈول نشم کولے بیان کم واغاته د شعر جامع ور اغوندم او شعر تر جوړوم.
قدرت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری؟
دا سه دقیق شمیره خونه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله تاسو شعر لیکي، آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي؟
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه، یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، د ته باید توجه وشي. ز خپل مر توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي کنه. مخکې له دې سره شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی، هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی به داسې وانانګیري چې سړی وایي چې زه باید دغه استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپل راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پیل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي، نو یو څه خامي به پکې وي. که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پیل کې خام و؟
هو، ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم، زه د مشهور سم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم. خلاص، اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راستو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډیر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې: ستا په حسن د راوړي ایمان توري، ستا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د خیسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
کوم زره ته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکم، د نه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړ کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې دری ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر ته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه؟
هو نثر لکما تحقیق مقالم لکما او هنری نثرونم لکما لنډی کیسیم کله کله لکما
سندرغړی چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دی غو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرتل اجازه هغه شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغړی د تاسو شیر ویلای یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینه وال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز یو وی
کچرتا غ مانه غختنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم ملک هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې خصوصا درغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړي دي چې دا غتوان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیر مننه خیر اوسې
ملک مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېر هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژبی خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کې خود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خځې په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکس یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکي آواز یې د خیال ټول مزې وشکول ژر یې په خپل غږ کې اثر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل
خو بی لدی چی معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه وریدل. د ورځې نه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څنګه روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسعد سوري د پټي خزانه په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود. ما مالک غور را ضبط کرده، گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری بر رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده.
د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللې و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څوکړم کوکار، د فلک لچارو څوکړم کوکار، زمولوی هر گل چې خان دی په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کان دی تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مرسي، د بې وزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلي په تلوار، ننګیالۍ وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوته له هسته په دې لار.
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی اوران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، پٹے دی اوران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، کری پکی گلون حسن ساز غندیے، لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دی غشے، لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دی غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، په وږی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه، کرنګ وی کتراش وی ک چارمې تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه، مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے
شدل با درد خوشی گزار دی رسالت